محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. دوستانو، سهارنۍ او ساعته خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1404 هجري لمریز کال د عقرب یعنی لړم د میاشتې 4 نیټه ده، چې د 1440 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې هم 4 نیټه کیږي او د 2025 میلادي کال د اکتوبر له 26 سره برابر ده. دوستانو، د خبرونه په دوام کې به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې له غزې د نیواګرو صهیونستانو په وتل باندې په قاهره کې د فلسطینی مشرانو د ټینګار په حقله سیاسي تبصره ورې دي شه. د خبرونه په دوام کې به ورسپانو ته د کتنې د پرونی پروګرام تکرار وره ورپسې به هم د رڼا سرچینې درته وړاندې شي او د خبرونه په ورسته وشي بو کې تل پاتې خوشبوئی نومې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو ووسه رازو ل یوې لنډې د می ورسته. تهران رادیو کدرمنو اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشی وایي د اسرائیلو په حساسو اهدافو د ایران د 1500 غندیو لګیدل تایید شوی دی. په استانبول کې د پاکستان او افغانستان د خبرو دویم پړاو پای ته رسیدلی. اخوا په کوالالمپور کې د ډونلډ ټرمپ خلاف پراخې مظاهرې شوی دي او د توپخانې په بریدونو سره په غزه کې د اوربند خلاف ورزی او د فلسطینی کب نیونکو نیونه دوام لري. اوس هم د خبرونو تفصیل، د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي د صهیونیستي رژیم په رسمي سرچینو باندې په استناد سره وویل چې په 12 ورځني جنگ کې د ایران له خوا توغول شوی 1500 غندي د اسرائیلو د رژیم په حساسو سیمو باندې لګیدلی دي. لاری جانی د اسرائیلو د ملي امنیت د چارو د یهودی فاونډیشن لخوا خپرې شوې د اور په پناه کې نومي کتاب ته په اشاره سره څرګنده کړ چې یاد احصائیه یوازې د تهران ادعا نه ده بلکې له رسمي صهیونیستي سرچینو څخه را ایستل شوې دي او د ایران د توغندوی عملیاتو د لوړ دقت او ځیرکتیا نښه ده. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا د منشي څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اسرائیلي رسنیو په دې وروستیو ورځو کې د ایران د توغندوی بریدونو په وړاندې د دغه رژیم د دافع هوا سیستمونو په کمزوري باندې اعتراف کړی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي 280,000 افغان زده کوونکي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون وویل چې 280,000 افغان زده کوونکي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي او د روان تعلیمي کال لپاره تر اوسه د بهرنیو اتباعو 340,000 زده کوونکو په ښوونځیو کې نوملیکنه کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او بهرنیو مهاجرینو د چارو مشر نادر یار احمدی وویل د افغان کډوالو د استلو د طرحې د اجرا کېدو له امله د افغان زده کوونکو شمیر چې تیر کال 1,00,000 کسان وو سکال کم شوی دی. هغه څرګنده کړه د اتباعو ښوونځي باید افغان زده کوونکو ته داسې زده کړه ورکړي چې خپل هیواد وپیژني او د زده کړې له ترلاسه کولو وروسته د خپل وطن د خدمت او آبادونې لپاره بیرته ستانه شي. ایران په وروستیو میاشتو کې د ناقانونه افغانانو د استلو بهیر ګړندی کړی دی او په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه زره افغانان چې په ایران کې میشت وو بیرته لیږل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د تیرې اسد میاشتې په پای کې ویلي وو چې تر اوسه 1,200,000 افغان کډوال له ایران څخه استل شوي دي او د روان کار لپاره په ایران کې له میشتو 6,000,000 افغانانو څخه د خواوشا 2,000,000 تنو د بیرته ستنېدو امکان شته دی. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو دویم پړاو پای ته ورسید. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو دویم پړاو د ترکیې په استانبول ښار کې پای ته رسیدلی دی. د تان خبري سایټ په لیکنه تمه کېدله چې خبرې به 3 ورځې نورې هم دوام وکړي. پرون د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه جلا پړاوونه ترسره شول. لدې وړاندې د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقه شوې وه. په استنبول کې د افغانستان په پلاوي کې د کورنۍ او چارو مرستیال رحمت الله نجیب، لومړی سیاسي رئیس نور احمد نور، د قطر لپاره د افغانستان سفیر سهیل شاهین او د بهرنۍ او چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی شامل وو. د دوی تر څنګ د دفاع وزارت یو استاد نور رحمان نصرت هم په خبرو کې شتون درلود. تر اوسه پورې څرګند نه ده چې د استنبول په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی، خو د دې خبرو په درشل کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف خبرداري ورکړې و چې که روانې خبرې مثبت نتیجه ورنه کړي نو حالات به پراخې جګړې باندې بدلی دی شي. آصف ویلی وو، ما 2 ساعته وړاندې له افغان چارواکو سره ناسته درلوده، پایلې به تر سبا سرګندې شي. قدرمنو اوریدونکو، په لوګر ولایت کې د 1 میلیارډ افغانیو په ارزښت عامل منفعه پروژې روان دي. په دې اړه لسیمې زموږ د خبریال ریپورت ته وکشه.
په سوهل ختیځ ولایت لوګر کې د خواوشا 1 میلیارډ افغانیو په ارزښت د ټولګټو پروژو چارې پیل شوې. چارواکي وایي د دې پروژو په بشپړېدو سره به ځایي اوسېدونکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د سوهل ختیځ ولایت لوګر د ټولګټو چارو ادارې رئیس مولوي جنندګل سراج وایي په دې پروژو کې د دې ولایت په مرکز پورې عالم او ځینې ورسوالیو کې د سړکونو په پاخه او اساسي ډول رغول شامل دي. هغه وایي د دې پروژو ارزښت څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ ده چې د ټولګټو چارو وزارت له بودیجې ورکول کیږي.
ونیم سو میلیون افغانۍ تقریبا د 1.5 میلیون افغانۍ په مقابل کې دا هم قرارداد د خصوصي شرکت سره سوی.
د لوګر ولایت ټولګټو چارو رئیس وای دا پروژې به چې د سیمې ګڼ شمېر اوسېدونکو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې په راتلونکو 2.5 کالو کې بشپړ شي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې توکو سره د مبارزې معین شیخ محمد قاسم خالد بیا د پروژې لږ پدې کېونکو شرکت نه غوښتنه وکړه چې خپل کار د شوی تړون له مخې ترسره او هیڅ ډول غفلت یې حکومت ته د منلو وړ نه دی.
هغه مسؤل به هم یا به نماینده په دې مجلس کې ناست وي، په ډېر ادب او احترام او خاص دا ده چې د دې پروژې په تدبیر کې به غفلت نه راسره کوي. دا کوم معیار چې دلته د پوایدانې د وزارت له خوا ورته ټاکل شوی ده، د همدغه معیار په داخل کې باید دا پروژه
د افغانستان ټولګټو چارو وزارت مرستیال مولوی عبدالکریم فاتح وویل ټولګټو چارو وزارت په خپل راتلونکي 5 کلن پلان کې د لویو لارو رغونې او د غراز د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو په موخه د اوسپنې لیکو جوړولو ته لومړیتوب ورکوي.
په اول قدم کې به دغه شهراوي په نظر کې نیول کیږي، هغه به جوړیږي ځکه هغه د ټول ملک ضرورت دی او کله هغه په 5 کلن استراتیجیک پلان کې چې دغه شهراوي تکمیلېږي ان شاء الله.
د لوګر ولایت اوسیدونکو هم د دې پروژو د چارو پیل لامل خوشاله دي او وایي د دې پروژو په بشپړېدو سره به نه یوازې دا چې ستونزې هوارې شي بلکې د جایدادونو ارزښت به هم لوړ شي.
دا سړک چې جوړ شي خو خلکو ته ډېر مفید ده. د دې خاطر اوس خلک پوښي د ځمکې سدي کنه مخکې خامه وو او ځمکه موصله ډېریږي او اوس خو ډېر ونه دي موږ لار پوښلې باندې لار.
په لوګر ولایت کې د سړک جوړونې دا پروژې داسې مهال پیل شو چې همدا 4 ورځې وړاندې هم د لوګر ګردیز سرمنځ د غزیدلي خواوشا 70 کیلومتره پاخه سړک د رغونې چارې پیل شوې دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوښ شي. جرمنی د افغان کډوالو د استلو پروسه پیلوي. د جرمنی د ایالتونو مشرانو په ماینس کې د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو غوښتنه وکړه. د فارس خبری ایجنسی په وینا د جرمنی د ایالتونو مشرانو په ماینس کې د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې مجرمین او هغه خلک چې عامه امنیت ګواښي باید په سر کې بیرتستان کړی شي. د راینلند فالس لومړی وزیر الیگزینډر شوئټس وویل چې اخراجونه او استنې باید یوازې تر مجرمینو پورې محدودې نه وي. د الیگزینډر ډوبرنټ په مشرۍ د جرمني د کورنۍ او چارو وزارت د دې پلان ملاتړ وکړ او د خالي ودانۍ او کنټینرونو په کارولو سره د ځانګړو توقیف ځایونو د جوړولو غوښتنه وکړه. لدې مخکې شلو اروپایي هیوادونو ویلي و چې دوی د افغان کډوالو د استلو په لټه کې دي. جرمنی څه موده مخکې هم د افغان کډوالو د استلو د مدیریت او اداره کولو لپاره یو پلاوی کابل ته لیږلې و. د ترکیې په ټرابزون ښار کې ساختماني کارګرانو په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جرمونو او جنایتونو خلاف خپله غوسه په سیمبولیک عمل کې د بنیامین نتنیاهو د ګوډاګي په کرین زړولو سره څرګنده کړه. په ترکیې کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې په ټرابزون ښار کې د ساختماني کارګرانو یوې ډلې د صهیونیستي رژیم د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پوتله یا ګوډاګي په رسۍ سره په کرین زړولې ده. په دغه ګوډاګي باندې د نتنیاهو اعدام عبارت لیکل شوی او دا یو داسې کار دی چې په چټکۍ سره د ترکیې په سایبري او انټرنیټي فضا کې پراخ انعکاس ترلاسه کړ. په غزه کې د تلبیب د جرمونو په وړاندې د دې هیواد د خلکو د عمومي غوسې او قهر د سیمبول په توګه تشریح شو. دا اقدام د نتنیاهو د محاکمې لپاره د نړیوالو غوښتنو له زیاتېدو سره هم مهاله ترسره شوی. د جرمونو نړیوالې محکمې د 2024 کال په نومبر کې د جنگي جرمونو په تور د نتنیاهو او د اسرایلو د پخوانی دفاع وزیر یوا ګالانټ د نیولو امر صادر کړی و. اخوا په کوالالمپور کې د ټرمپ خلاف راخې مظاهره شوې دي. په کوالالمپور کې له آسیان سرمشریز سره هم مهاله زرګونو ملایشیایي وګړي د فلسطین له بیرغونو او د ټرمپ ضد شعارونو سره سړکونو ته راووتل ترڅو د فلسطین په اړه د امریکې د ولسمشر او واشنگټن د پالیسیو په وړاندې خپل اعتراض سرګند کړي. په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریز سره په ورته وخت کې د ملایشیا د پلازمینې په سړکونو د فلسطین په ملاتړ او د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شتون پر خلاف پراخ لاریونونه ترسره شول. د ملایشیا حکومت اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ته بلنه د آسیان رسمي همکارۍ په چوکاټ کې شوې او د فلسطین په اړه د واشنگټن د پالیسیو د تایید په معنا نه ده. سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ملایشیا حکومت په حساس موقعیت کې راغلی دی. له یوې خوا عامه افکار د فلسطین د موضوع په کلکه ملاتړ کوي او له بلې خوا له امریکې سره اقتصادي او امنیتي اړیکې د دغه هیواد په بهرني سیاست کې مهم ملاحظات دي. د سړکونو د مظاهرو د فشار او ډیپلوماټیکو اړتیاو ترمنځ ستونزمن توازن د ملایشیا دریز مبهم او فرصت طلب ښودلی دی. وروسته ولاریونونو او مظاهرو وښودله چې د فلسطین مسأله لا هم د ملایشیا په ټولنه کې ژوندی ده او د دغه هیواد د حکومت او واشنگټن ترمنځ هر ډول اړیکه کولی شي د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ شي. د توپخانی په بریدونو سره په غزې کې د اوربند خلاف ورزي او همداشان د فلسطینی کب نیونکو نیونې دوام لري. د فلسطینی سرچینو د رپورټ له مخې د غزې اوربند له تړون سره سره صهیونیستي رژیم تیری دوام لري. د فلسطینی سرچینو په وینا صهیونیستي رژیم یو ځل بیا په غزه کې له اوربند په پراخه کچه سرغړونې سره خپل پوځي بریدونه او د نژادي تبعیض اقدامات یو ځل بیا پیل کړي دي. په وروستیو تیریو کې د صهیونیستي رژیم د پوځ توپخانې د غزې په مرکزي برخه کې د دیر البلاح ښار ختیځ سیمې په نښه کړې او د صهیونیستي ځواکونو د خان یونس په جنوب ختیځ کې څو استوګنیزې ودانۍ هم الوزولې دي. ورته مهال د فلسطین د کب نیونکو اتحادیې د غزې په ساحل کې د دریو کب نیونکو د نیولو او د اسرایلي ځواکونو لخوا د دوی د تجهیزاتو او کښتیو د ویجاړولو رپورټ ورکړ. دا اقدامات د جګړې د بندولو لپاره د امریکې، قطر، مصر او ترکیې لخوا د اوربند سره سره ترسره کیږي، خو تل ابیب د غزې او لویدیځ غاړې د مختلفو سیمو په نښه کولو سره د خپلو ژمنو څخه سرغړونې ته دوام ورکوي چې په عملي توګه یې اوربند بے اغیز کړی دی. او د اروپایي کمیشن مشر د کامیاب خاورینو عناصرو په برخه کې د چین د صادراتي محدودیتونو له ختمېدو د اندېښنې په ښودلو سره وویل چې بروکسل د بیجنګ له دغه اقدام سره د مقابلې لپاره ټول ممکنه انتخابونه جاجوي. میرمن اورزو اولا فون ډرلاین د برلین د نړیوالو خبرو اترو په کانفرنس کې وویل چې اروپایي اتحادیه به د بیټریو په صنایعو کې د استفادې وړ کیمیایي خاورینو عناصرو په صادراتو کې د چین نوو محدودیتونو ته د غبرګون لپاره ټول انتخابونه وسیړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
قدرمنو اوریدونکو، زمون سیاسی تبصرہ لغزینا د نیواګرو صهیونستانو په وتلو د فلسطینی مشرانو د ټینګار په حق لدنو پام ورته وکړي. د فلسطینی مبارزو ډلو مشران لغزې د صهیونستي رژیم د نیواګرو عسکرو د وتلو، د اوربند بشپړ اجرا کولو او د غزې د بیا رغونې پر پیلېدو ټینګار کوي. د فلسطین مقاومتي ډلو مشرانو تیره جمعه په قاهره کې د دوو ورځو غونډې په پای کې چې د مصر د حکومت په رسمي بلنه او د دغه هیواد د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په ملاتړ کې ترسره شوه، د اوربند د موافقې د بشپړ اجرا کولو، د اسرایلي رژیم د نیواګرو عسکرو له غزې څخه په وتلو، د کلابندې په ختمولو او د دغې سیمې د بیا جوړولو د پیلولو غوښتنه کړې ده. په دغه غونډه کې د غزې د اوربند لپاره د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د دویمې مرحلې پلان وڅېړل شو او د فلسطین ملي پروژې د ساتنې او د ملي یووالي د بیرته احیا کولو په موخه سره د جامع ملي خبرو اترو د ترسره کولو سریزه برابر شوه. فلسطینی ډلو مشرانو همدارنګه د غزې لویدیځ غاړې او د قدس لنیواکي ټاټوبو سره د هر ډول الحاق یا اجباري کډوالې پلانونه په سخت وغندل. د غزې اوربند ته د فلسطین د مقاومتي ډلو د ژمنې شرط موافقې ته د وحشي صهیونستي رژیم ژمنتیا ده. په عین حال کې د فلسطین جهاد اسلامي عمومي منشي زیاد النخاله په ټینګار سره وویل چې په غزې کې د اوربند موافقې د پیاوړي کېدو شرط د فلسطینی مبارزو ډلو او اسرایلي رژیم دواړو خواوو د دغې موافقې توافق د مادود اجرا کولو ژمنې دي. تر هغه چې اسرایلي رژیم اوربند ته ژمن وي، فلسطینیان به هم ورته ژمن پاتې شي. همدارنګه په غزه کې د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ یعنی حماس ویان حازم قاسم په یو لړ څرګندونو کې ویلي چې دا غورځنګ د منځګړو د هڅو په پایله کې ترلاسه شوي اوربند موافقې تفصیلاتو ته پر خپلې ژمنې ټینګار کوي. حازم قاسم له الجزیره سره په مرکه کې د دې خبرې په څرګندولو سره چې موږ له صهیونستي نیواګرو څخه غواړو چې د خپلو ژمنو په تیره بیا د هوایی یرغلونو د بندولو، د کلابندې د ختمولو او د نړیوالو مرستو د واردېدا چارې عملي کړي، زیاته کړه. حماس له جګړې وروسته په غزه کې د حکومت د جوړښت په اړه د فلسطین د ملي موافقې د ترلاسه کولو په تمه ده چې ټولې مسالې پاتې مسالې حل کړي. د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ یعنی حماس د سیاسي دفتر غړي موسی ابو مرزوق هم په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې صهیونستي نیواګر رژیم د غزې د تباهۍ مسؤل دی او باید د دغې سیمې د بیا جوړولو لګښتونه ورکړي. ابو مرزوق له سپورټنیک خبري آژانس سره په خبرو کې وویل د غزې د تباهۍ بیا جوړول فرض او له 2 میلیونو څخه زیاتو فلسطینی وګړو حق دی چې خپل کورونه، سرپنا او د عایداتو سرچینې له لاسه ورکړي دي او اوس باید د هغوی ځایونه جوړ شي او لګښتې هم ورکړی شي. هغه زیاته کړه د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې د بیا جوړولو باندې ټینګار کوي، ځکه چې نیواګر د دغې سیمې د تخریب او تباهۍ ذمهوار دي، باید د هغې د بیا جوړولو لګښتونه په بشپړ ډول ورکړي. په عین حال کې د یمن عالی سیاسي شورا غړي محمد علي الحوسی په یو لړ څرګندونو کې ویلي چې یمن تل د غزې د اوربند په باب د صهیونستي رژیم اجمنې څاري. محمد علي الحوسی ټینګار وکړ چې یمنی ځواکونه د هر ډول سرو کرخو د ماتولو او د اسرایلي دښمن احمقانه اقداماتو ته د ځواب ورکولو لپاره په لوړه کچه چمتو والے لري. د یمن انصار الله غورزنګ د سیاسي دفتر غړي محمد البخیتی هم لدی مخکې په یو لړ سرګندونو کې ټینګار کړی و چې مونږ په هر حالت او شرایطو کې د غزې د مظلومو خلکو ترڅنګ ولاړ یو. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، دوستانو په دوام کې به درته ورسپانو ته د کتنې برخه وړاندې شي. ورپسې به د رڼا سرچینې او بیا هم تلپاتې خوشبويي واوره.
عزتمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل ځینې ورسپانې وڅېړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، د تهران ورځپاڼو په سر کې نن جمهوری اسلامي ورځپاڼه راخلو چې په خپل اول مخې د نورو ډیرو خبرونو ترڅنګ د لویدیځې غاړې د الحاق په لړ کې د صهیونیست رژیم او د امریکا د شاتګ خبر اخیستی دی. د خبر په تفصیل کې لولو چې د صهیونیست رژیم په پارلیمان کنیسټ کې د لویدیځې غاړې د الحاق تصویب دا په نړیواله سویه پراخ اعتراضونه او غندنې راپورته کړي دي، او دغه کار لامل شو چې امریکا او صهیونیست رژیم سمدستي له دغه تصویب څخه شاتګ وکړي. په لویدیځې غاړې باندې د صهیونیست رژیم د حاکمیت مالیدا د قانوني مسوده یعنی د دغه سیمې الحاق او رسمي نیواک په کنیسټ کې د څلورویشتو مخالفو رایو په وړاندې په 15 موافقو رایو یعنی یوازې د یوې رایې په توپیر سره تصویب شو. خو په سیمه ییز او نړیواله کچه د لویدیځې غاړې د الحاق د طرحې د تصویبولو پر خلاف د دبونو او غندنو له کبله د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دغه پلان د بندولو حکم ورکړ. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ټایمز مجلې ته په یوې مراکې کې وویل چې د لویدیځې غاړې الحاق به ونه شي، ځکه چې عربو هیوادونو سره یې ژمنه کړې ده چې دا ډول کار به ترسره نه شي. د امریکا ولسمشر ټرمپ څرګنده کړه که چېرې اسرائیل لویدیځه غاړه زمیمه کړي، د امریکا ټول ملاتړ به له لاسه ورکړي. جمهوري اسلامي ورځپاڼې هم د دې خبر په زمن کې لیکلي دي چې د اروپا شورا وایي په لویدیځې غاړې کې خارجي جوړونه بنده شي. اروپا شورا د خپلې ورستۍ غونډې په پاییز بیانیه کې په فلسطیني سرحدونو کې د شخړو او تشدد د ختمولو پر ضرورت باندې ټینګار سره له صهیونیست رژیم وغوښتل چې په لویدیځې غاړې کې خارجي جوړونه او پوځي عملیات بند کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکیو بو ویلي دي ټول دی پوه شي چې په لویدیځې غاړې د اسرائیلو د واکمنۍ په لیکول به د ګڼو هیوادونو د اندېښنې لامل شي او دا کار به د سولې بهیر وګواښي او موږ باور یو چې داسې هیڅ کار به ترسره نشي.
دوستانو، له تهرانه چاپېدونکي تجارت ورځپاڼې بیا په یو بل خبر کې د امریکا او وینزویلا ترمنځ د جنگ د خطر په اکله په کارائیب کې د امریکا د پوځي جنگي تیاری ترنوان لاندې لیکلی دی. ډونالډ ټرمپ د لړم په ومنېټه وویل چې د امریکا پوځ په وینزویلا کې د مځکنیو عملیاتو ترسره کولو ته بیخي چمتو دی. دا څرګندونې چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ په خبري غونډه کې وکړې لهجه یې ګواښونکې وه او له امله یې د لاتینې امریکا سیاسي فضا سمدستي ګډوډه شوه. ټرمپ چې د عملیاتي چمتووالي لپاره ضروري اوامر صادر شوي او د حملې لپاره د کانګرس لخوا مجوز ته په تمه دی. تجارت ورځپاڼې په خپل سایټ کې لیکلي دا دریځونه په داسې حال کې مطرح شوي چې د واشنګټن او کاراکاس اړیکې په دې وروستیو کلونو کې تل لانجمنې پاتې شوي دي او پراخو بندیزونو، سفارتي دباونو او اطلاعاتي عملیاتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا سخته کړې ده. خو اوس چې وینزویلا خاورې ته د امریکا پوځیانو د ننوتو احتمال مطرح شوی، زیاتره سیمه ییزو څارونکو د امریکا د پوځي مداخله د یو نوي څپرکې د پیلېدو خبرداري ورکړی دی. خو ورځپاڼې د خبر په دوام کې د کاراکاس د غبرګون او د ماډورو د خبرداري او د پوځ د تیارولو په اکله لیکنې ته دوام ورکړی دی او وی ویل د وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو د دغو دړکونو په ځواب کې په خپل رسمي بنا کې د امریکا اقدامات د سی آی ای لخوا پلان شوی کودتا وبللې او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن په کاراکاس کې د حکومت د بدلولو په لټه کې دی. مادورو همدا شان چې د وینزویلا پوځ په زرهاو اګلاس د دفاعي توغندیو سره د هر ډول احتمالي تیری مقابلې ته تیار دی او خبرداری یې ورکړ چې د هیواد په خاوره کې هر ډول حمله به له پریکنده او پراخ ځواب سره به مخامخ شي. په خبر کې لولو چې په عین حال کې کیوبا هم د وینزویلا د دودیز متحد په توګه د مادورو له حکومته خپل بشپړ ملاتړ اعلان وکړ. هغه په سوشل میډیا کې د یو پیغام په خپرولو سره ویل چې موږ ډاډه یو چې وینزویلا به د خپلو خلکو پوځ او پولیسو په یووالي سره یو ځل بیا د امپراتورۍ ګواښونه او اقدامات شنډ کړي.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اورېدلی شئ. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اورېدلی شئ.
او د تهران ورځپاڼو په پای کې به د کیهان ورځپاڼې ځینې سرټکې در سره شریک کړو چې په دې ډول دي: امریکا د اوکراین د جنگ په لړ کې یو ځل بیا خپل لوازمات کړ، ټرمپ له پوتین سره ملاقات لغوه کړ او په روسیې نور بندیزونه هم ولګول. د یمن انصار الله غورځنګ وایي د یمن پوځ په اوربند باندې د اسرائیلو پابندي څاري. د صهیونیست رژیم د کورونی امنیت وزیر دغه رژیم له پوځه وغوښتل چې په هر هغه فلسطینی ماشوم دې ډزې وکړي چې په غزې ترنګ کې زیړې کرښې ته نږدې کېږي. د لبنان حزب الله غورځنګ له رضوان کنډکونو د صهیونیستانو د ویرې له کابله اسرائیل د لبنان په سرحد کې تیار سي شوي دي او میلیونونه امریکایان د حکومت د چوټي کېدا له کابله د خوراکي مرستو له ترلاسه کولو برخې شوي دي.
عزیزانو، اوس هم که ستاسو خوښوي زو د افغانستان ورځپانو ته ګورو چې کومو مطالبو ته باید توجه وکړو. په سر کې د مسیر ورځپانې سایټ ته یوه کتنه کوو او ګورو چې څه شي لیکلي. په سر کې له مسیر ورځپانه لیکي چې په چمن خارګوټي کې له 1500 زیات افغان کډوالي کورنۍ د پاکستان له لوري د استلو وروسته بندي پاتې دي. د راپورونو له مخې پاکستان یوازې د سپین بولدک له لارې افغان کډوالو ته د راستنېدو اجازه ورکوي، خو د دې لارې د ګڼګونې له امله هر کورنۍ لږ تر لږه یوه اونۍ وروسته د ډیورنډ فرضي کرښې دی غاړې ته را اوړي. چمن خارګوټي کې بندې پاتې کېدل افغان کډوال له سختو ستونزو سره هم مخامخ دي، خو د چمن سیمه ییز اوسیدونکي هر ورځ د غور استنیدونکو ته خواړه، اوبه او درمل او دستوګنې ځایونه برابروي. بل خبر دا چې د افغان حکومت ویاند وایي له پاکستاني لوري سره دوحه کې د اوربند هوکړې په دوام کې د ترکیې غونډې لپاره د کورنیو چارو وزارت د مرستیال رحمت الله نجی په مشرۍ افغان پلاوی ترکیې ته لاړ. د مجاهد په خبره دغه غونډ به د هوکړې پر پاتې مسایلو خبرې وشي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر حسین اندراب ویلي اسلام آباد هیله لري چې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمیز نننۍ جوړېدونکې غونډه کې به د پاکستان امنیتي اندېښنو د حل لپاره د څارنې یو میکانیزم رامنځته شي. اندرابي زیاته کړې ده چې پاکستان د تاوتریخوالي د زیاتولو لټه نه لري، خو تم لري چې افغانستان به په ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپلو نړیوالو ژمنو ته ژمن پاتې شي.
وګور دن کو د کابل هاشتي سو رسمانه بیا دغه خبرونو ته نکاس ورکړی دی. په پاکستان کې میز جنو افغانانو د مدني ټولنو بنسټونو خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د کډوالو په ځنګړی توګه د ښځو ماشومانو جبري ستنول مخ پر زیاتېدا دي او په دې برخه کې نړیوالې ټولنې د سملستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د مدني ټولنې افغان بنسټونو پنځشنبه د لړم په لومړۍ نیټه په یوې خبرې پاڼې کې وویل چې په دې وروستیو کې لسګونو بیا اسناده کډوال نیول شوي یا افغانستان ته اړول شوي چې دا له نړیوالو قوانینو او د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوینشن د اصولو پر خلاف کار دی. هغوی وایي چې په 2018 میلادي کال کې د پخواني افغان حکومت له نسکورېدا وروسته سلګونو زره کسان چې میرمنې د مدني ټولنې فعالان خبریالان قومي او مذهبي لګه کې پکې شامل وو مجبور شوي دي چې هیواد پرېږدي او پاکستان ته لاړ شي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری، اروپایي ټولنه او د اسلامي همکاریو سازمان دي د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي څو د کډوالو له ایستلو د مخنیوي ترڅنګ د هغوی بشري حقونه خوندي شي. د افغانستان مدني ټولنې د کډوالو د بیا میشتیدنې او خوندي هیوادونو ته د هغوی د لیک د بهیر د ګړندي کېدا غوښتنه کړې ده او د کډوالو له وضعیت د هر ډول سیاسي ګټې اخیستنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې د کډوالو د جبري استنولو پر وړاندې نه غبرګون د بشري حقوقو په سر غړامنو کې د نامستقیمې ښکېلتیا او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کړی د دوام معنا لري. د یادولو ده چې پاکستان په دې وروستیو ورځو کې هلته د میشتو افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده. په دې وروستیو ورځو کې د طالبان او د پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې تر دې کچې رسېدلې چې قصدن یا سهوانې د میلیونونو افغان کډوالو ژوند له سخت فشار سره مخامخ کړی دی. په دې وروستیو میاشتو کې څه د پاسه 15 لکه افغانان په جبري ډول ایستل شوي دي. هغه کورونه چې لسیزې په پاکستان کې ژوند کړی دی، ماشومان چې هلته زیږېدلي او د افغانانو کاروبارونه ټول د همدې تګلارې قرباني شوي دي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
د خدای په امان.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم امکار
امان الله زمانی
سره د رڼا سرچینې نومې لړۍ له نننی یو سل 15 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. دغه نننی مطلب هم د قرآن مجید د فصلت سورې د 22 او 23 آیتونو د نزول په اړه خبرېږي. په دې هیله سره چې د استفادې وړ مو وګرځي، نو بلنه درکوو چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، متعال خدای تل او په هر حال د انسانانو په کړنو، چلند او نیتونو ناظر او شاهد دی. که انسان دا حقیقت تل د خپل سترګو مخې ته وساتي او خدای تعالی د خپل کړنو، چلند او نیتونو ناظر وګڼي، نو له هر ډول تیروتنې، خطا او خیانت څخه به خوندي پاتې شي. دا یو مسلم امر دی. هغه ذات چې مخلوقات پیدا کړي او د هغوی ټولې چارې سنبال کړي، د هغوی له تر ټولو پټو رازونو هم خبر دی. خو په دې منځو میان کې یو شمیر خلک داسې دي چې فکر کوي د خدای علم د انسان د علم په څیر دی. له همدې امله دوی تصور کوي چې د پروردګار علم د انسانانو د کړنو په اړه د هغو راپورونو له مخې دی چې فرښتې یې د هغوی د کړنو په اړه په نامه اعمالو کې ثبتوي او د خدای دربار ته یې وړاندې کوي. دا ټول تصورات د انسان د معرفت او پوهاوي د کمزورۍ له امله دي. په ځینو روایتونو کې راغلي چې میږي فکر کوي د هغو خدای هم د هغو په څیر دوه شاخکونه لري. له بده مرغه ځینې هغه کسان چې ځانونه د دیني علومو عالمان او پوهان بولي هم د خدای په اړه داسې تصورات لري. مشهوره ده چې ابن تیمیه چې د وهابیت د فکری بنیادونو بنسټګر دی، په دمشق جومات کې یو حدیث د عامه روایي سرچینو څخه نقل کړ چې خدای د جمعې په شپو له آسمان څخه ځمکې ته راځي او د هغو کسانو ګناهونه بخي چې توبه وکړي. بیا هغه په خپله د منبر له زینو څخه راښکته شو او وی ویل، لکه څنګه چې زه له دې زینو څخه راښکته شوم، خدای هم له آسمان څخه د کورونو پر بامونو راښکته کیږي او په خلکو رحمت وروي.
عزیزانو، دا نیمه شپه وه او د مکې په کوڅو کې هیڅوک نه لیدل کېدل. ټول په ژور خوب ویده وو او حتی له لیرې څخه هیڅ غږ نه اورېدل کېده. د قریشو درې کافران چې قد او شکلونه یې مختلف او تر یوې کچې ویرونکي وو، د پخوانی پلان له مخې په یوې کوڅې کې چې د کعبې کور ته رسېده سره یو ځای شول. دوی د یوې دسیسې د جوړولو په فکر کې وو چې باید سبا ورځ عملي کړی شي، او د دې لپاره چې ونه پیژندل شي په بشپړه توګه یې شاوخوا څارل او په کرارو قدمونو سره روان وو. یو څه وروسته ځانونه د یو لوی بوت تر شا پټ کړل او د خبرو اترو لپاره یې مناسب چاپیریال برابر کړ. مخکې له دې چې خبرې پیل کړي، له دوی دریو څخه یوه چې یو غټ او لنډ قد سړی و، دواړو نورو ته یې وویل چې حرکت ته دوام ورکړي، او وی ویل، موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د نورو له سترګو پټ یو، خو غافل یو چې خدای زموږ خبرې اوري او هغه یې خپل پیغمبر ته رسوي. غوره ده چې بله لاره ومومو. بل سړی چې سر یې ورکوټی، خیټه یې لویه او مخ یې ویرونکی و، د خپل ملګري خبرې پرې کړې او ورته یې وویل، زه فکر نه کوم چې خدای زموږ خبرې واوري، ته هم غوره ده چې دا خبرې پرېږدې او نور ما مایوسه کوي، یعنی نور موږ ما مایوسه کوه. دریم سړی چې سر یې له اندازې زیات لوی او لوړ قد درلود ویل، که په لوړ غږ خبرې وکړو خدای به زموږ خبرې واوري، خو که په آرام غږ خبرې وکړو نه یې اوري. بیا هغه لنډ قد سړی وویل، تیرو تجربو ښودلې ده چې محمد زموږ له پټو غونډو خبر شوی دی، نو یا له موږ څخه یو څوک هغه ته خبر ورکوي، او یا هم لکه څنګه چې دی وایي خدای هغه ته خبر ورکوي. له همدې امله بیا تکراروم چې که خدای لوړ غږ واوري نو آرام غږ به هم واوري. دوی بیا خپلو خبرو ته دوام ورکړ او د خپلې راتلونکې دسیسې لپاره یې چمتوالی وښود.
ق قدرمن اوریدونکو د فصلت سورې 22 او 23 آیتونه د همدې موضوع په اړه دي او یادونه کوي چې خدای په هر ځای کې ستاسو د کړنو شاهد دی او ستاسو لپټو او ښکارا رازونو خبر دی، ځکه چې د خدای استازي هر ځای شته دي او حتی ستاسو غوږونه، سترګې او د بدن پوستکی هوښیار دي او د قیامت په ورځ به ستاسو د کړنو په اړه شاهدي ورکړي. په دې آیتونو کې خدای فرمایي تاسو هیڅکله دا نه شئ پټولی چې ستاسو غوږونه، سترګې او پوستکی به ستاسو پر ضد شاهدي ورکړي، یعنی ستاسو ګناهونه به پټ نه کړي. خو تاسو فکر کاوه چې خدای د هغه څه په ډېره برخې نه پوهیږي چې تاسو یې کوئ، او دا ستاسو هغه ګمان و چې تاسو د خپل پروردګار په اړه کړی و. همدې ګمان تاسو هلاک کړئ او تاسو د زیان کوونکو له ډلې څخه شوئ. دا آیتونه پر هغه شان نزول سربیره چې تاسو ته مو وړاندې کړ ټول هغه کسان شاملوي چې فکر کوي خدای د دوی کړنې نه ویني او خبرې نه اوري. دا کار چې په یو ډول د خدای په اړه بدګماني ده د انسان د زیان او هلاکت لامل کیږي. د دې پاپوټه هغه کسان چې د خدای په اړه نیک ګمان لري په دنیا او آخرت کې به د نجات خاوندان وي. د امام صادق علیه السلام په یو حدیث کې لولو د یو مؤمن دا سزا ده چې له خدای څخه داسې وویریږي لکه چې د دوزخ پر غاړه ولاړ وي او داسې هیله ولري لکه چې د جنت له خلکو وي. خدای فرمایي دا هغه ګمان دی چې تاسو د خپل پروردګار په اړه کړئ او ستاسو د هلاکت لامل شو. بیا امام بزرګوار علیه السلام فرمایي خدای د خپل بنده د ګمان په نس دی، که نیک ګمان وي نیک به وي او که بد ګمان وي بد به وي.
عزیزانو، په بل حدیث شریف کې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له قوله راغلی یو سړی چې امر ورته شوی وي چې د دوژخ ته یې بوزي ناڅاپه شاوخوا ته وګوري، متعال خدای امر کوي چې هغه بیرته راوګرځوي. هغه راګرځول کیږي او خدای ورته وایي ولې دې ماته وکتل او د کوم امر په تمه وې؟ هغه وایي پروردګاره، ما ستا په اړه داسې ګمان نه کوه. خدای وایي څه ګمان درلود؟ هغه وایي زما ګمان دا و چې زما ګناهونه به وبخشي او په خپل جنت کې به مې ځای راکړي. متعال خدای فرمایي ای زما فرشتو، زما د عزت، جلال، نعمتونو او لوړ مقام پسوګن دا زما بنده هیڅکله زما په اړه نیک ګمان نه دی کړی. که یو ساعت هم نیک ګمان کړی وای ما به هغه دوژخ ته نه واستولی. که څه هم هغه دروغ وایي خو د هغه د نیک ګمان اظهار ومنی او هغه جنت ته بوزئ. بیا رسول الله مبارک وفرمایل هیڅ بنده نشته چې د خدای تعالی په اړه نیک ګمان وکړي مګر خدای به د هغه د ګمان په نزد وي، او دا هغه څه دی چې په خپله خدای تعالی فرمایي چې وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین.
ملګرو قدرمنو دوستانو، د رڼا سرچینې نومي لړۍ د دغه مطلب وخت هم پای ته ورسید. نو دا مطلب د حضرت امام صادق علیه السلام د یو بل حدیث په نقلولو سره پای ته رسو. د حضرت موسی بن عمران علیه السلام په زمانه کې دوه سړي بندیان وو او بیا خوشی شول. یوې غټه او چاغ او بلې نری او کمزوری وو. موسی بن عمران چاغ سړي ته وویل دا د بدن تازوالی له کومه دی؟ هغه وویل د خدای په اړه له نیک ګمانه. بیا یې نری سړي ته وویل د تا د بدن کمزورتیا له کومه ده؟ هغه وویل د خدای له ویرې. موسی بن عمران خپل لاسونه خدای ته پورته کړل او ویویل پروردګاره، د دوی دواړو خبرې مې واورېدې، اوس مې خبر کړه چې کوم یو غوره دی. خدای هغه ته وحی وکړه هغه چې زما پاړه نیک ګمان لري غوره دی.
عزتمن اوریدونکو د رڼا سرچینې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل پروګرامه ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
تلپات خوشبویی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبویی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او داګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یو ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعده باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې اسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و. نو نه پریږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هرابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم ایرانی اسلامکان هرابدوتیان هایرین رادیو جامی امنوریان ارتینا